مشال ریډیو ته وجهست د پدی یو بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو پدی یو ستاسو خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه لرو او له هغه وروسته د خبرونه په دومره کې دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې سره راله مومن دی وړاندې کوي.
پاکستان پرون اعلان وکړ چې له برتانیا پرته د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستنولو معاهده ځنډولې ده. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چت د راپرېوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره 38 ته رسېدلې ده. او د فرانس خبری اجنسونو د رپورټونو تر مخه د روسیې د نسکوري شوې الوتکې په تور باکس کې د تور باکس په اړه پرونی څېړنو څرګنده کړې چې په دې الوتکه کې په هوا کې ناڅاپه چاودنه شوې ده. او زه خبرونو تفصیل. پاکستان پرون اعلان وکړ چې له برتانیا پرته یې د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستنولو معاهده د ناسمې کارونې له وجې ځنډولې ده. د پاکستان د کونو چارو پاخي وزیر چودنی صالح خان پرون وویل تر څو چې پاکستاني ادارو په یورپ کې د نیول شوو پاکستاني کډوالو په اړه تحقیقات نوي مکمل کړي نو تر هغو به یې پاکستان نه قبلوي.
لویدیس کې د پاکستانیانو پر ضد د ترهګرۍ دفې لګولې شي او دغه خلک یا خو د یورپ اوسیدونکي وي یا د هغوی خاریان او هغوی د هغه ځایا پاکستان ته رالیږلې کیږي. مونږ به نور داسې خلک نه قبلوو چې تصدیق ونه شي دا پاکستانیان دي.
یا تړون په 2013 کال کې شوی وو چې پکې ول شو کچېرې یورپ ته په غیر قانوني لارو تللي پاکستانی کډوال ونیول شي نو پاکستان ته به بیرته لیږل کیږي. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چت د راپرېوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره 38 ته رسېدلې او د ژغورنې عملیات دوام لري. د لاهور د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه یوه چارواکي جام سجاد حسین نن مشال ډو ته وویل چې اوس هم د ملبې لاندې تر سلو پورې کسان گیر دي.
تر ننه پدې کې د مړو شمېره 38 تر رسیدلې ده او له دې سربېره موږ یو سل درې کسان ژوندي د ملبین را وستي دي او دغه رنګ پرون د 50 غنټو وروسته یو 38 کلن ځوان چې شاهد نومیږي موږ ژوندې را بهر کړې دي. زموږ امدادي هلې ځلې اوس هم روانې دي.
دا پیښه د چهار شنبې په ورځ رامنځته شوې وه او چارواکي وایي د ودانۍ د راپرېوتو وجه تر اوسه نه ده معلومه. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړه. د وزیر اعلی دفتر لخوا پرون په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د صوبې په هر ضلع کې به ماډل ډیګري کالجونه جوړول شي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه کالجونو د جوړولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري ورکړل شوی. په کومو 1400 ضلعو کې چې به دا کالجونه جوړول شي په هغو کې چترال، دیر، سوات او لکی مروت هم شامل دي. په غزنی ولایت کې پرون یو دینی عالم په یو بمی چاودنه کې وژل شوی. د غزنی چارواکي وایي مولوی غلام جیلانی عرفانی چې په غزنی کې یې د مذهبي خپرونو یو راډیو لرله په ماین چاودنه کې وژل شوی دی. د غزنی د ولی ویاند محمد علي احمدي پرون له مشهدو سره په خبرو کې ویل چې مولوی عرفانی په سیمه کې مشهور خطیب وو. تر اوسه کوم میډل یې د پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لوګر ته سفر وکړ څو هلته اوسني امنیتي حالات له نږدې وڅاري. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمی پرون مشال ډو ته ویل چې ولسمشر د لوګر له سیمه ییزو چارواکو د خلکو له استادو سره خبرې وکړې څو د موجوده ستونزو د حل لارو په اړه د هغوی وړاندیزونه واوري.
په دغه سفر کې جمهور رئیس له پوځي او ملکي چارواکو او همداراز د خلکو له استازیو او په مجموعي توګه د لوګر له خلکو سره خبرې وکړي. وضعیت یې له نږدې وکوت. له خلکو یې واورېدل د ستونزو او د ستونزو د حل په اړه یې خبرې وکړي. له ټولو مهمه دا چې د هغوی وړاندیزونه یې واورېدل چې څنګه ستونزې حل شي.
لوګر چې کابل ته تر ټولو نږدې ولایت دی وخت نا وخته د افغان پوځیانو وسلوالو مخالفینو جګړې پکې کیږي او د رپورټونو له مخې همدا مهال یې ځینې ولسوالۍ او یو شمېر سیمې تر جدي ګواښ لاندې دي. ټاکل شوی چې د پخوانی شوروي اتحاد یو پوځي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د یوې ډلې په مشرۍ مجرم ګڼل شوی د دسمبر په درېیمه نیټه به په ورجینیا کې په سزا محکوم شي. یو امریکایي ورځپاڼې د دې شخص د محاکمې په اړه چې نوم یې ایرک احمد الدین خودل شوی راپور ورکړی. نوموړی د اګست په میاشت کې د ترګرې سره په تړلو 15 تورونو مجرم بلل شوی و. امریکایي څارنوالان وایي د پخواني شوروي پوځي په افغانستان کې له طالب ډلو سره یوځای شوی و او په 2009 کال کې یې د افغانستان پر سرحدي پولیسو او امریکایي سرتېرو بریدونو کې برخه لرله. د فرانس خبري اجانسونو د رپورټونو سره مخه د روسیې د نسکوري شوي الوتکې پر تورې بکسی یا د معلوماتو جمع کولو باکس په اړه پرونی څېړنو څرګنده کړې چې په دې الوتکه کې په هوا کې ناڅاپه چاودنه شوې ده. که چېرې دغه خبرونه تایید شي دا به د هغې پیښې په اړه لومړني مستند معلومات وي. تر دې مخکې په دې اړه یوازې اټکلونه کېدل. د فرانس 2 ټلویزیون خبر ورکړی چې د الوتکې په توره بکسه یا معلوماتو ثبتولو اله کې د یوې چاودنې غږ ثبت شوی. روسیې څېړونکو اتارتاس خبر ایجنسی ته وویل چې روسیا تر اوسه په الوتکه کې د کومې چاودنې په اړه سند په لاس کې نه لري، خو دوی له فرانس غوښتنه کړې چې د خپلو څېړنو نتیجه ورسره شریکه کړي. او د چین او تایوان مشران په تیرو 60 کلونو کې په لومړي ځل په سنگاپور کې ملاقات کوي. په 1949 کال کې چې کله د چین د خلک جمهوریت کورنۍ جګړه پای ته ورسېده د تایوان پر یوه برخه د ملکیت دعوه لري. له دې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې نشته. وروسته له هغې چې ماینینګ جو د تایوان ولسمشر شو په تیرو اوو کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکو نوې بڼه خپله کړې. د اوته محل مشال خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې اسرار العالم مومند وړاندې کول. د پاکستان حکومت وایي چې له اروپایي ټولنې سره یې د غیر قانوني کډوالو د بیرته استولو تړون ځنډولی دی. پاکستانی ډیپلوماټان وایي د هند لخوا و کابل ته د وسلو ورکړه به خطرناک نتیجې ولري.
Our main concern is our security. Why does Afghanistan need helicopters?
په پاکستان کې صحافت یو صنعت دی او کنه د یو ادارې په غونډه کار کوي.
د یو کارخانې په حیثیت باندې کار کوي چې هغه پیسې ګټي خو هغې نه اداره نه ده جوړه او اداره موږ هغې ته وایو چې د هغې یو ضابطه اخلاص وي، د هغې یو طریقه کار وي.
په 19 پروګرام مدرسې په اوسني عصر کې مو له دینی مدرسو سره د مالي مرستو موضوع څېړلې ده.
او پاکستان کې دنه داسې مدرسې شته لشکری طیبه مثال واخلې په خپل باندې اغرن سبا دومره طاقتور شوې ده چې القاعده د هغې په وړاندې کوم نه کمزورې ښکاري.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستان پرون اعلان کړی چې له برتانیا پرته یا د اروپایي ټولنې له نورو هیوادونو سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته وراستولو تړون د ناسمې کارونې له کبله ځنډول دی. د خبره د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې وکړه. د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخي لنور حال راکوي.
د جمعې په مازیګر اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب دوران د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وینا وه چې پاکستان د برتانیې نه سربیره ټول یورپ سره د خلکو د حوالګې لوزنامه ځنډوي ځکه چې ځینې یورپي ملکونه د دې غلط استعمال کوي. د ده په خبره یورپ پاکستان ته د بشري حقونو درس ورکوي خو پخپله په دې عمل نه کوي او هلته د پاکستانیانو او مسلمانانو سره امتیازي سلوک کیږي. نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د یورپ نه 10,000 خلک بیرته وطن ته
لوی دیس کی د پاکستانیانو پر ضد د ترهګری دفې لګولې شي او دغه خلک یا خو د یورپ اوسیدونکي وي یا د هغوی خاریان او هغوی د هغه ځایا پاکستان ته را لېږلې کیږي. مونږ به نور داسې خلک نه قبلوو او زه ټول یورپ ملکونو ته یو خط لیکم چې تر هغې به مونږ دا خلک نه قبلوو چې تصدیق ونه شي دا پاکستانیان دي او دوی سره کاغذونه یا پاسپورټونه او شناختي کارډونه شته کنه. مونږ تر هغې دوی نه قبلوو.
د خلکو یو بل ته د حوالګې لوزنامو په حق لا چې مشال ریډیو د بین الاقوامي تعلقاتو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی
ختمول دا دنیا کا خط اثر نہ ورکی اور پاکستان یورپ سرا معاشی تعلقات بھی سفارتی تعلقات بھی لوگ تعلقات بھی پاکستان دا نشی افورڈ کو لے یورپ سرا بائی
پاکستان ولی یورپ سرا دلوزنامی ختمولو یا زنڈولو خبر کوي په دغه اړه راته بیا هم ډاکټر سرفراز خان وی چې اصل مسله د ترهګرۍ د تور نه بلکې غیر قانونه توګوان دي بهر ملکونو کې د میش پاکستانیانو دا تیزیاتوي
پاکستانیان دنیا کې په ملیونو بتا دا چې د ملکونو کې دي او کال پیلا سے حالات شي چې لوکل خلک راتور شروع کی واپس پاکستان ته دا پاکستان نشي برداشت کوله او ولې چې بلکې معیشت بے قابل نه دي ګورو خلکو نه ول جوړي ورس بل ما خیال دا چې یو ځل کې راشل ګرځي ځان کې فوکس یو ځای کې اونې ورې شي نو مقدمه هم هغه چلی دی هغه بلکې کېدای شي پاکستان باندې ولا هغه دونه اعتبار نه وي چې دهشت گردی خلاف به دا خلک سزا شي بلکې هغه ملکونو کې د سزا بهتر او د ثبوتونو او د فایل بهتر ممکنه
ده. ذکر دا چې د وروستیو کې اټلی کې عثمان غنی نومي یو تن د ترهګرو سره د مرستو په تور نیول شوی و کوم چې وروستو پاکستان ته راولېږل شو خو په لټنو کې دغه ټول تورونه غلط ثابت شو او هغه خوشی کړی شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د هند او کابل پوځي همکاریو په اړه خبرې لا په لومړي پړاو کې دي. پخوانی پاکستانی ډیپلوماټان د هند دې اقدام په اړه خبرداری ورکوي او وایي چې کابل ته د هندي وسلو ورکول به خطرناکې نتیجې ولري. د جمعې پر ورځ رویټرز خبري اجانس د ځینو افغان او هندي چارواکو له کولو وویل چې نوې ډیلای کابل ته جنگي هلیکاپټرې ورکول غواړي. پامیر ساحل په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر خبرداري ورکوي چې د هند لخوا افغانستان ته د جنگي هلیکاپټرو ورکول به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. د جمعې پر ورځ ځینو افغان او هندوی او امنیتي چارواکو رویټرز خبري اجانس ته وویل نوی ډیلی به کابل ته څلور جنگي هلیکاپټر ورکړي چې په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو زیاتېدونکي یاغیتوب پر ضد مبارزه وکړي. د چارواکو د نومونو خودو په شرط ویلي په دې اړه به د افغانستان ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هند ته د سفر پر مهال پریکړه وشي. خو په کابل کې د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د جمعې پر ورځ مشال راډیو ته ویل د نظامي او پوځي مرستو په اړه خبرې لا په ابتدایي مرحله کې دي.
دی وایي له افغان هوایي ځواکونو سره د هند د مرستو بحث په ابتدایي مرحله کې دی. په دې کتنه کې به د دغو همکاریو د جزئیاتو په اړه خبرې وشي.
هندي خبریال پراوین سوامی وایي اوس چې کابل له اسلام آباد نه هیله شوی دی نو د نوی ډیلی لوري ته ګوري.
پرزیدنت غنی می ویل بی ډیسپوینټډ وذ واټ هی هاز ریسیوډ فرام د پاکستانیز.
دا څه ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان نه مایوس شوی وي او شایي دا اشاره ورکول غواړي چې که اسلام آباد خپلې ژمنې نه پوره کوي نو هغه دې ته تیار دی چې د پاکستان مخالفانو لوري ته وګوري.
خو په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد وایي دا منطق د منلو وړ نه دی چې ګواکې د هندي او هلیکاپټرو په ترلاسه کولو افغانستان د طالبانو پر ضد جنگیدل غواړي.
اور مین کنسرن از اور سکیورټی. وای ډز افغانستان نیډ هلیکاپټرز؟
زموږ اصلي اندیشنه زموږ امنیت دی. افغانستان هلیکاپټرو ته اول ضرورت لري. آیا افغانستان په هغوی هلیکاپټرو طالبان وژل غواړي؟ امریکایانو تر 12 کلونو په افغانستان کې جګړه وکړه خو د طالبانو په ختمولو کې بریالي نه شول. نو افغانستان بلدي یو څو هلیکاپټرو سره څه وکړای شي؟ نو موږ پر دې نه پوهیږو چې اخر د دې پوځي همکاریو مقصد څه دی.
شمشاد احمد زیاتوی چې د هند لخوا افغانستان ته د هلیکاپټرو ورکول هڅه معنی لري لکه په 1980 زیږیز لسیزه کې چې پخوانی شوروي اتحاد په کیوبا کې خپل توغندي نصب کړل او له امریکا سره د اټومي جګړې خطر پیدا شو. نو په افغانستان کې د هند پوځي رول یا ورته د وسلو ورکول ډېری خطرناک او ویرونکي نتیجې لرلی شي.
پامیر ساحل ټاکل شوی دی چې د افغانستان د عملی امنیت سلاحکار په یو رسمي سفر سبا د هندوستان پلازمینې نوی ډیلی ته ورسیږي. له حنیف اتمر سره په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی هم ملګری دی. افغان چارواکي وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار به په دې پلاوي کې له هندي چارواکو سره د ترهګرۍ پر ګواښونو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او نورو ورته چارو خبرې وکړي. اجمل اند پری رپورت لري.
افغان چارواکي وایي نوی ډیلی ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار سفر د سیمه ییزې همکارۍ د اصل پر بنسټ دی. حنیف اتمر به د یو افغان هیئت په مشرۍ د یکشنبې په ورځ د هندي چارواکو سره د لیدنو لپاره نوی ډیلی ته ورسیږي. د ملي امنیت د سلاحکار ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل د تروریزم په وړاندې د افغانستان جګړه یوازې د دې هیواد ستونزه نه ده، بلکې دې پدیدې د سیمې هیوادونو ته هم جدي ګواښونه پیښ کړي. د نوموړي په وینا هند ته د ښاغلي اتمر په دې سفر کې به د تروریزم په سیمه ییز ګواښ خبرې کیږي.
هغه جګړه چې افغانستان ورسره مواجه دی د تروریزم د خطره هغې د منطقې لپاره هم یو شمېر تهدیدونه رامنځته کړي دي، او د افغانستان اسلامي جمهوریت همیشه د دې تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره پر منطقوي همکارۍ ټینګار کړی دی. په دې سفر کې به د دې تهدیدونو د له منځه وړلو په اړه هم د هند د مقاماتو سره خبرې کیږي.
د افغانستان د لوړ پوړي پلاوی په داسې حال کې هند ته ځي چې په افغانستان کې نامنې زیاتې شوې او په وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی. ولسمشر غنی د خپل ولسمشرۍ په پایل کې له هندوستان څخه د مرستې ترلاسه کول ځنډولی وو. نوموړي هڅه وکړه څو پاکستاني چارواکي خانې کړي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي، خو په افغانستان کې یو شمېر چاودنې او بریدونه د دې سبب شول چې افغان حکومت یو اربیا پر پاکستان انتقادونه زیات کړي. داسې ښکاري چې پر کندوز او نورو سیمو د وسلوالو طالبانو وروستیو پراخو بریدونو افغان چارواکي د سولې په برخه کې د پاکستان له همکارۍ لا ډېر نه هیلي کړي. افغان حکومت د خپل امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز لپاره په دې وروستیو کې د روسیې په شمول د سیمې له هیوادونو د مرستې او ملاتړ غوښتنه کړې. هندوستان هم د سیمې یو پیاوړی هیواد دی چې خپل د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار ویان تواب غورزنګ وایي افغانستان په دې باور دی چې د تروریزم په وړاندې په سیمه ییزه کچه ګډې مبارزې ته اړتیا ده. نوموړي وویل د پاکستان په شمول تل د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې د مرسته ورسره وکړي، او په دې سفر کې به له هندي چارواکو سره هم ښاغلی اتمر په دې مسله وغږیږي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت دې په څنګ کې د تروریزم د تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پر تجهیز هم ټینګار کړی دی. په دې برخه کې د نړۍ او سیمې د دوستو هیوادونو څخه په دوامداره توګه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. نو بنان په دې سفر کې به هم د تروریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې او هم د افغانستان د مسلحو قوتونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په حصه کې هم بحث او خبرې کېږي.
مخکې ویل شوي وو چې هندوستان غواړي افغانستان ته څلور روسي هیلیکوپټرې ورکړي، خو د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار ویان ښاغلي غورزنګ ازادي راډیو ته وویل د دې هیلیکوپټرو د ورکړې په اړه د هند او افغانستان ترمنځ خبرې په لومړنیو پړاوونو کې دي.
اجملاندو په پاکستان کې یو خوا خبريالان له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي، نو بل خوا پر دوی د بیان لازادي څخه د ناوړه ګټي پورته کولو تور پورې کیږي. دا چې د بیان ازادي څه حدود لري او په پاکستان کې د رسنیو د نظم او ضابطه اخلاق لپاره څه ډول تګلاره موجوده ده، اما چې اعظمي په دې اړه رپورت لري چې ساسو پام ورته راګرځو.
د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی د تیر زیارت په ورځ د سینټ یوې غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد د یو مشر خبریال په ضد دی کاروایی وکړي، ځکه چې هغه د هیواد د پارلماني غړو په اړه ناوړه ټکي کارولي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې سیاستوال یا د حکومت غړي پر خبریالانو له خپل حد د وتلو یا د بیان د ازادۍ په نامه له چوکاټه بهر خبرو کولو تور پورې کوي. دا چې آیا رښتیا هم په پاکستان کې خبریالان خپل ازادي څخه تیری کوي، په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم د څانګې ښوونکی ډاکټر فیض الله جان وایي چې په دې هیواد کې ټولنې له صحافت سره سم ارتقا نه ده کړې او نه هم صحافت د یو ادارې په توګه رول لوبولی دی.
پاکستان کې صحافیان هغه ته د دې شیزونو پته نشته دی چې یاره څه هغه له کول په کار دي څه نه دي کول په کار، خو چې څو کې داسي او په هغه باندې ریاکشن راشي نو بیا دی په دی باندې چې خبره کوي چې یاره دا کول په کار وو که نو کول په کار. زه مدار چې په پاکستان کې صحافت یو انډسټری ده خو دا انسټیټیوشن شوی نه دی تر اوسه پورې. لکه کوم ځای کې چې موږ وایو د ریاست څلور ستنې وي، نو په هغه کې یو ستنه چې کم دی نو هغه میډیا هم وي، خو پاکستان کې میډیا یو انډسټری ده، د یو کارخانه په حیثیت باندې کار کوي چې هغه پیسې ګټي، هغه پروډکټس چې کوم دی جوړوي، خو هغه نه اداره نه ده جوړه شوې. او اداره موږ هغې ته وایو چې د هغې یو ضابطه اخلاق وي، د هغې یو طریقه کار وي.
د پاکستان یو مشر خبریال ضیاء الدین بیا وایي چې پر قوانینو سربیره هر ټولنه یو کلتور لري او د هغه په پام کې نیولو سره باید کار وکړل سي. نوموړی نظر لري کچیر خبریال د بیان ازادي په مسولیت یا ذمہواری سره وکاروي نو بیا به ستونزه نه ورته جوړیږي.
آزادی جو ہے جو ریسپانسبلٹی کے ساتھ آپ استعمال کریں
چکل تاسو په ذمہواری سره آزادۍ څخه کار واخلئ نو باید بیا هیڅوک هیڅ ډول اعتراض ونکړي. کچیر اعتراض و هم کړي نو تاسو یې له قانون سره سم ځوابولی شئ، خو کچیر ژبه په غلط ډول بې مهاره په ویلو یا لیکلو وکارول شي نو ښکاره خبره ده چې کلتور د دې اجازه نه ورکوي او باید دې ته پام وکړل شي.
کته هم په پاکستان کې د رسنیو د نظم اداره ستا خو ضیاء الدین وایي چې دا اداره په حکومتي سرپرستۍ کې کار کوي نه د حکومت خوشي ته لومړیتوب ورکوي. د پیمرا په نامه د برېښنایي رسنیو د نظم دغې ادارې کته هم په تفصیل سره د خبریالانو لپاره د پیښو د پوښښ او خپرونو ضابطه اخلاق بیان کړي، خو ډاکټر فیض الله جان نظر لري چې خبریالان باید په خپله د ځان لپاره ضابطه اخلاق جوړ کړي.
پریس لپاره په کار نه ده چې ضابطه اخلاق یو بهرنۍ اداره جوړ کړي لکه پیمرا. ضابطه اخلاق په ټوله دنیا کې صحافت باندې جوړی. نو زما خیال دی چې ګوره پیمرا سرکاري اداره ده، سرکاري اداره د صحافت دپاره ضابطه اخلاق نشي جوړولی. دا خو په کار ده د پاکستان کې د جرنلستانو یونینز دي، دا د هغې کار دی چې هغې په دې باندې اول یو ډیبیټ وکړي، یو ایکسټینسیو ډیبیټ. په هغه ډیبیټ کې چې کوم دی سیول سوسایټي شامله وي، په هغې کې میډیا هم شامله وي، په هغې کې پارلیمنٹ هم شامل وي او په هغې کې اکیډمی هم شامل وي. او دا هغه ډیبیټ پر رڼا کې دا د صحافیانو تنظیمونه کینی او ځان له یو ضابطه اخلاق جوړ کړي چې یاره موږ بس کوو او څه به نه کوو.
په پاکستان کې په داسې وخت کې د خبریالانو په اړه د بیان له ازادۍ د ناسمې ګټې پورته کولو خبره کیږي چې دا هیواد د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي، چیرې چې وخت په وخت خبریالان د بیلابیل لورو لخوا پکې زورول کیږي او یا هم وژل کیږي. احمد شاه اعظمی په کوټه کې یو شمېر زده کوونکو د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی او تورې پورې کړی چې روان حکومت هم د نورو حکومتونو غوندې له میرټ څخه سرغړونه کوي او د ان ټي اس په امتحانونو کې کامیاب امیدوارانو ته خپل حق نه ورکول کیږي. بلخوا پر همدې د بلوچستان په اسمبلی کې هم باسوي او هم حکومتي چارواکو خپل نظر وړاندې کړی دی. خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان د بیل بیل پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو ګڼو زده کوونکو د جمعې په ماسپښین د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته احتجاج وکړ او پر صوبایي حکومت یې تور پورې کړ چې د میرټ په نامه جوړ شوی روان حکومت هم له میرټ څخه سرغړونه کوي. د زده کوونکو د ان ټي اس له لارې د نویو ښوونکو د لګیدلو هغه پاڼې هم رسنیو ته ښکاره کړې چې پکې د اول نمبر امیدوار پر ځای شپږم نمبر امیدوار کامیاب ګرځول شوی. محمد عظیم چې په کوټه کې د یوې شخصي اکاډمۍ مشر استاد دی له مشال رادیو سره یې د دوی د احتجاج په حق له داسې خبرې وکړې.
موږ ته خو چې کوم ثبوتونه ملاو شوي دي په دا کې د پښین بالخصوص د قانوزي تحصیل د هغې علاوه د لورلای سه د ژوبه سه د چمنه سه او په بلوسي سیمه کې د موږ سره د نوشکي او د دالبنین سه باقاعده په دا مظاهره کې داسې کسان ولاړ دي چې د هغو خوندې دي، د هغو ورونه دي، هغه کینډیډیټس په خپله دي چې هغه په میرټ لیست کې پر اول دویم دریم او پنځم نمبر راغلي دي. دوی تم نمبر والا ته خو پوسټ شروع کړی دي کم چې پراول دویم دریم صدرم نمبر راغلی دي. هغه ته ویلی چې استاد یونین کونسل نه دي یا د جی ای ټی یا د جی وی چې ته کمپوز غوړی دا د مرز سره ستنه.
د زده کوونکو تر دې احتجاج ورسته د جمع په مځګر بیا د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې هم پر دې بحث وسو او د اپوزیشن یو شمېر غړیو پر حکومت او د ان ټی اس د امتحان اخیستلو پر طریقې کار هم نیوکه وکړه. د اپوزیشن غړی عبدالرحمن کتران په غونډه کې وویل روان حکومت داسې ښوونکي هم لګولې چې د ته په خبره هغوی خپل نمونه نسی لیکلای. مراد خاتون چې د نېشنل ګوند د صوبایي صدر میر عبدالکریم میرمنده، هغه دلته د اسمبلی د ښځینه غړیو په مخ کې راوغواړی او یوازې دې دا ولیکي چې زه پلان کیم. موږ ته بیا د یوې ښوونکي په حیث قبوله ده که دغه ډول برتانیا کیږي نو د تعلیم بیړه به غرقیږي نه نو څه به کیږي. بلې خواته بیا د دې په جواب کې د صوبې د تعلیم وزیر سردار رضا بړیڅی د اسمبلی غړو ته وویل دوی ته د تعلیم په څنګه کې ټولې نیمګړتیاوې له نورو حکومتونو په میراث کې پاتې سوې، خو له هغه باوجود به دوی بیا هم هڅه کوي چې پر میرټ او له سیاسي لاسوهنې ما سیوا ښوونکي برتې کړي. که چیرې تاسو همدا نه راته په ګوته کوئ نو کیدلی سي چې ماته حقیقت معلوم نسي. زموږ سیستم سمیدلی نسي او زموږ ماشومان له نورو سیمو سره د مقابلې په امتحانونو کې مقابله نسي کولی. لاکن دا هم یو حقیقت دی چې د تعلیم په څانګه کې موږ ته بیخي ډېرې نیمګړتیاوې له نورو حکومتونو په میراث کې راپاتې سوې دي. د تعلیم د څانګې د وزیر په خبره دوی به د اسمبلی د ټولو غړو نیوکې په پام کې نیسي او په هر ځای کې که په رښتیا هم د میرټ په مالی سوي وي نو سم له سره به یې پلټنې کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د خالد ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
د خبر اجنسی د جمهور اوسیدونکو شکایت کوي چې د صحت لاسانتیاو بې برخې دي. دوی وایي په سیول روغتون کې ډاکټران خپل کار نه کوي او نه ورته وړیا دوایانې پکې ورکول کېږي. دوی دا شکایت هم کوي چې د حادثاتو په وخت کې هم پکې په سمه توګه درملنه نه کېږي. فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر جنسی د جمرود خلق وای چې په روغتونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي او سرکاري وړیا دوایا نه هم نه ورکول کیږي او د صحت یو شمیر اسانتیاو ته اړتیا لري. د جمرود یو تن مشر ګل وزیر په جمرود سیول روغتون کې د اسانتیاو د نشټوالي په حق له مشال ریډیو ته وای
نامه یې سرکاري اسپیټال دوه ډاکټران پکې ډیوټي پوره نه کوي، بیا سرکاري دوایې راشي مونږ ته نه ملاويږي. نو ملیریا خو دومره ملیریا دو چې په هر کور کې دوا او درې په ملیریا پراته دي. مخکې ورځو کې یا غاغره واستو دا سوزاکای بس لوګړې وکړه مخه چې په خپل په یو کوټه ته یا غاغه ونی او په کوټه مې لوګي ډکا کړو اس به یې بیا خوړلو مخه میا شو نه پمړې او تش لوګي دي. هیڅ اثر یې مونږ کړو آغا اوس لکه مونږ په شاکت کې اسپیټال نشته. ای غزا مونږ دغه ځای له بیمار رسو چې په کار دی چې داسې اسپیټال مونږ ته یې چل مخام اوس خوتن سالت خراب دی چلته خو هغه دوایې یا ډاکټر وی چې دستیستن من خو پیوو کنه.
او یو بل تن دولت خان د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ په اړه وویل
چې دلته ملکونه سیستم دی زیوتنان چې کوم دی هغه ملکونو خلک دی پکې چې هغه چې کوم دی نه ډیپټی پښتنه څوک دی کولای شي، نه وزیر پښتنه څوک دی کولای شي، نه وزیر چې کوم دی څه حل یې شته. لکه کوزو اسپاتالونو کې خو سیستمونه دی حساب کتاب دی، نو دلته صرف په بلډینګ اسپاتال دی، نه پکې دوایګان شته نه پکې ډاکټران شته. په کار داسې چې اسپاتال سر به وشي د پښتنه کېږي چې دا ډاکټر راغی دارانه غي یو داسې سیستم لکه چې کوز اسپاتالونو کې جوړ شوی ولته ګوته لګي په کوردو چې ګوته سیستم لګيږي.
او د جمرود یو بل تن شیر محمد وای
علاجونو تم خ ضرورت ته ډیرو خلک ټول دلته دا ټول خلک دي غریبان دي هیڅ پاسمانده خلک دي چې دلته مونږ څومره پراته یو په هغه پورې دلته چې مونږ بم د مکه وشي سره ویرې نه نه بو شو هغه وینې مینې پوکي کې نور هیڅ هم پکې نشته. بازو ته شي ویره سوا هغه ته کمپلیکس ته یا شیرپو ته نو بعض غریب په الیار کې یا ساویر کې یا ورسیږي. حقدار چې مرجنسی مونږ ته غټه جوړه شي پومدا اسپیټال کې او د وایګانی وی خلکو عزت وی د بیزتی پکې نه وی.
د جمرود د خلکو د صحت د غستون زمو شکل د خیبر جنسی د صحت محکمې مشر افسر ایجنس سرجن ډاکټر نیاستا وړاندې کړي. نو دوی وویل چې په جمرود سیول روختون کې کوم ډاکټران ډیوټي نه کوي نو موږ به د هغوی پر ضد کاروایی کوو او چې د چا څه قسم شکایت وی نو په دې اړه د ایجنس سرجن دفتر را تماس ونیسی. د خیبر جنسی د جمرود خلک وای چې باید د دوی روختونونو ته پاملرنه وشي او د دوی ستونزې د پکې هوارې کړي شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو ته ورجاست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سوي دا اسرار العالم مومن را سره په سټوډیو کې دی راځي چې لاغت څخه خبرونه لنډیز واورو
پاکستان پرون اعلان وکړ چې له برتانیا پرته یې د روپیې ټولنې له هیوادونو سره د غیر قانوني کډوالو بیرته پاکستان ته د لیږلو معاهده ځنډولې ده. د پاکستان د کونو چارو فقی وزیر چودھری صالح خان پر نوویل تر څو چې پاکستاني ادارو په یورپ کې د نیول شوو پاکستاني کډوالو په اړه خپل تحقیقات نوي مکمل کړي نو تر هغو به دغه کډوال نه قبلوي. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چد را پریوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره 38 ته رسېدلې او د ژغورنې عملیات دوام لري. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې وه او چارواکي وایي د ودانۍ د را پریوتو وجه تر اوسه پورې نه ده معلومه. د خبر پښتونخوا وزیر الله پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړه. دا خبر پرون د وزیر الله د دفتر لخوا په خپره شوې خبر پاړه کې مخې ته راغلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لوګر ولایت سره سفر وکړ چې هلته اوسني امنیتي حالات ته نږدې وګوري. د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي پرون مشر لوته ویل چې ولسمشر د لوګر له سیمه ییزو چارواکو د خلکو له استازو سره خبرې وکړې څو د موجوده ستونزو د حل لارو په اړه د هغوی وړاندیزونه واوري. لوګر چې کابل ته تر ټولو نږدې ولایت دی وخت نا وخت د افغان فوجانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې پکې کیږي. ټاکل شوی چې د پخواني شوروي اتحاد یو پوځي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د یوې ډلې په مشرۍ مجرم ګڼل شوی د دسمبر په درېیمه نیټه به په ورجینیا کې په سزا محکوم شي. د فرانس خبری اجنسونو د رپورټونو تر مخه د روسیې د نورکوري شوي الوتکې پر توري بکسې یا د معلوماتو جمع کولو باکس په اړه پرونۍ څېړنو څرګنده کړې چې په دې الوتکه کې په هوا کې ناڅاپه چاودنه شوې ده. او د چین او تایوان مشران په تیرو شپېتو کلونو کې په لومړي ځل په سنگاپور کې ملاقات کوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې اسرار الله مومند وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونه وړاندې کوو چې ګلایازي وړاندې کوي او لا غوړسته تاسو د مشال ریډیو بل خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې په تکراری توګه اوریدلای شي چې کوربه به احمد شاه اعظمي وي.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې موږ درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلای ادارې ناسا تحقیقي خلای ګاډي کې سینی د نظام شمسي شپږمي زوحل سیاري تر ټولو روښانه سپوږمۍ انسلاډس سره نږدې تیریږي. د ناسا خلای ګاډي کې سینی به خپل حتمي کوشش کوي چې د زوحل سپوږمۍ له سطحنه 50 کیلومتره په فاصله کې تیر شي. په دغه سپوږمۍ یو ډیره مهمه موندنه شوې ده چې د دې خبرې قوي امکانات موجود دي. کچري لازمه کې نه بهر په کوم ځای کې د ژوند اثرات وي نو په دغه ځای کې هم کېدلی شي. د ساینسدانانو په اند د زوحل سیارې په سپوږمۍ د واورې لاندې یو سمندر هم کېدلی شي. په دې کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په اجرام فلکي کې کومې اوبه دي هغه د مایکرو ارګانیزم د نشونما لپاره کافي وي. د کیسینی پروګرام یو ساینسدان کرټ نیبر وایي چې انسلاډس سپوږمۍ یوازې د سمندر دنیا نه ده بلکې دا یو داسې جهان دی چې پکې ژوند تیرول ممکن کېدلی شي. د زیاتوي کیسینی خلای ګاډي به د زوحل د سپوږمۍ سره نږدې تیرېدو پر مهال مالیکولر هایډروجن د جمع کولو کوشش کوي. د امریکا خلایی میشن نیو هورایزنز د پلوټو سیارې دوه وړوکي سپوږمیو کې د یو کیری بیروس نوم سپوږمۍ تصویرونه اخستلی دي. په دغه تصویرانو کې په واضح توګه ښکاري چې د دې دوه برخې دي او په ممکنه توګه د واوري ګټونو د جنگیدو له وجې دا په وجود کې راغلی وي. کیری بیروس نوم سپوږمۍ نسبتا لویه برخه شاوخوا 8 کیلومتره اوږده ده او د وړوکي برخې قطر 5 کیلومتره دی. د دغې سیارې دویمه سپوږمۍ سټارکس دوهم دومره ده. د دې مشن ساینسدانان وایي دغه سپوږمۍ د طبقو نه زیاته روښانه ده. نیو هورایزنز دغه تصویران د جولای په 14 اخستی وو او اوس یې ځمکې ته لیږلی دي. د دې تحقیق د رای کار په خلا کې نور هم پراخه شوي او دا وخت دغه جاز له ځمکې نه 5 اربع کیلومتره لرې تللی دی. د ایرامې مصر پټ رازونو موندلو لپاره په پراخه کچه ساینسي تحقیق شروع شوی دی. د فرانس، جاپان، کینیډا او مصر کارپوهان په دغه تحقیق کې برخه اخلي. په دې تحقیق کې بعد د سلورو مقبرو جاج اخستل کیږي. په دې کې به ډیر زیات طاقتور انفراریډ رڼاګانې او جدید آلات کارول کیږي. کارپوهان به کوشش کوي چې دا خبره معلومه کړي چې دغه اهرامونه څنګه جوړ شوي ول. یاد دی وی چې مصري چارواکو په دې وروستو کې د داسې قسمه ټکنالوژي کارولو اجازه ورکړې وو چې د ملکه نفرتیتی د یو ورک شوي قبر معلوم کړي. دغه قبر په اړه ویل کیږي چې دا د توتن خامند مقبره د دیوال نشاته موجود وو. د ای پی خبرې جان ستر مخه ساینسدانان د سلورو اهرامونو د پټو رازونو موندلو کار په روان میاشت کې شروع کوي. د مصر آثار قدیمه وزیر وای چې دا منصوبه د قاهره په جنوب کې شروع کوي. دا اهرام 4500 کال قدیم دی. د یو نوي تحقیق نه معلومه شوې کچري په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید اخراج په دې رفتار سره روان وي. نو د روانې صدۍ په اخر کې به د خلیج فارس درجه حرارت د انساني بدن لپاره د برداشت نه بهر شي او د دې حد به 4 اویا نه 8 اویا ډیګري سینټیګریډ پورې ورسیږي او دوبۍ، ابوظہبی او دوها به د استوګنې قابل پاتې نشي. د میساچوټس انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي د کمپیوټر په مرسته یو سروې کړي. په دې کې د دې خبرې اټکل شوې چې د خلیج فارس په درجه حرارت کې ډېره زیاته اضافه کیدلی شي. په دې تحقیق کې شامل ساینسدان الفتح طاهر وای چې د خلیج فارس جغرافیا او موسم بدل دی او په روانو لسیزو کې ګرمي نور زیاتې دي شي او دا ضروری نه ده چې د صدې په اخر کې وي. دا له مخکې نه هم ممکن کیدلی شي. دغه تحقیقي رپورت چې په نیچر کلایمیټ چینج مجلې کې خپور شوی تر مخه دوبۍ، ابوظہبی او دوها به د استوګنې قابل نه وي خو مکه به دغه ګرمۍ نه محفوظه وي. د موبایل او کمپیوټر مشهور اپل کمپنی ویلی دی چې په روان کال کې یې د 2.4 اربع ډالرو ګټه کړې ده او 1.4 کروڑ آیفون سیټونه خرڅ کړي دي. په دې وروستو کې اپل کمپنی نوی آیفون 6S، اپل ټی وی او آی پیډ پرو معرفي کړي وو. اپل کمپنی وایي چې په چین کې یې ګټه د نورو وختونو نه ډېره زیاته شوې ده. زیاتره شنونکي وایي چې ډېر زر به چین د امریکا په مقابله کې د اپل کمپنی لوی مارکیټ ثابت شي. د اپل کمپنی مشر ټام کوک وایي چې په چین کې نور سرمایه کاری کوي. په 2015 مالی کال کې اپل کمپنی تر ټولو زیاته ګټه کړې ده. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې هم فلم اینټ مین په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 اویا میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی مارشن دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.6 اویا میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هوټل ټرانسوینیا دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.1 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی مارشن په لومړي نمبر، فلم گوس بامپس په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم برج آف اسپائس دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د ایکټر شاهد کپور فلم شاندار په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 1.4 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم پیار کا پنچنامه 2 دی چې د 500 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی او په دریم نمبر فلم جذبه دی چې د 25 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالی ووډ سینما مشهور اداکارانو براد پټ، کرسټین بیلی، ران ګوسلینګ او سټیو کارل نوی فلم دی بیگ شاٹ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د مشهور لیکوال مایکل لیویس په کتاب جوړ شوی دی چې همدغه عنوان لري. په فلم کې د امریکا د 2001 کال نه تر 2010 کال پورې مالی بحران ښودل شوی چې څرنګه لوی کمپنۍ دیوالیه شوي او ځینې کمپنۍ له مخکې نه خبرې وي چې مالی بحران را روان دی. فلم دی بیگ شاٹ به د دسمبر په 15 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Michael, how are you?
I found something really interesting.
The whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail.
The housing market is rock solid.
It's a time bomb.
So Mike Burry, who gets his hair cut at Supercuts and doesn't wear shoes, knows more than Alan Greenspan.
Dr. Mike Burry, yes he does. All the banks were having a big old party. A few outsiders saw what no one else could. The whole world economy might collapse.
I'm sure the world's banks have more incentives than greed.
You're wrong.
No one's paying attention.
The banks got greedy. And we can profit off of their stupidity. You want to bet against the banks?
I think we're either high or having a stroke.
د هالی ووډ سینما مشهور فلم سیریز سٹار وارز وم فلم دی فورس اویکنس مکمل ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم چې سٹار وارز اپیسوډ 7 دی فورس اویکنس نومیږي مشهور ډایریکټر جے جے ایبرامز جوړ کړی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو هیریسن فورډ، مارک هیمل، کیری فیشر، ایڈم ڈرائیور، ڈیسی ریڈلی او نور کار کړی دی. په دې فلم 200 ملیون ډالر لګښت راغلی دی. فلم سٹار وارز اپیسوډ 7 دی فورس اویکنس با د دسمبر په 13 نیټه نمایش ته فارغ وړاندې کیږي.
Who are you?
I'm no one.
I was raised to do one thing. But I've got nothing to fight for.
There are stories about what happened.
It's true. Jedi.
The Force. It's calling to you.
د هندی سینما مشهور اداکارانو دیپیکا پادوکون، پریانکا چوپڑا او رنویر سنگھ نوی فلم باجیراو مستانی مکمل ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ڈائریکٹر سنجے لیلا بنسالی جوړ کړی دی. دا فلم په هند کې په ول سوه کې د هند مراٹھا پښوا یعنی د وزیراعظم باجیراو او د هغې دویمې ښځې مستانی په جون جوړ شوی دی. د باجیراو په اړه په هند کې مشهوره وه چې په ټول 120 جنګونو کې یې برخه اخیستې وه او په یو جنگ کې یې هم شکست نه و خوړلی. فلم باجیراو مستانی به د دسمبر میاشتې په 13 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
مستانی سے محبت کی ہے، عیاشی نہیں.
د هندی سینما ایکټر رندیپ هوډا نوی فلم میں اور چارلز نمائش ته پر وړاندې شوی دی. دا فلم د مشهور جرائم پېښور چارلز سوبراج په جون جوړ شوی دی. دا په رښتینی واقعیتو جوړ فلم دی. په فلم کې د چارلز سوبراج د شخصي ژوند او بیا د جرمونو په نړۍ کې فعالیتونه ښودل شوی دی. په فلم کې رچا چډا هم کار کړی دی.
Antonio Salvia, El Mago, tum ho kaun?
Sab.
Gautam Buddh ka avatar hai Charles.
I look like the devil.
Log aapko kyun maarna chahte hain?
Kyunki main logon ko bachana chahta hoon.
Charles wo kahaniyan likhta hai jo aage chalkar bech sake.
क्या है वो? है क्या चीज? चोर है वो, उचक्का है, मर्डरर है.
I am guilty. Just joking. ऐसे भागो की उस पे मूवी बनाओ.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 1038 او 15028 کلو هرسا اوریدل شي.
مدرسې په اوسني عصر د مشال رادیو په 19 خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول مدرسې د وړیا دیني زده کړو کولو سربیره د زده کوونکو لپاره د استوګنی او خوراک څښاک انتظام هم کوي چې له همدې کبله ځینې خلک ورته د بېوزله او غریب زده کوونکو ښوونځي وایي. په پاکستان کې له دیني مدرسو سره حکومت مالي مرسته نه کوي، نو له همدې کبله دوی د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پر چندو یا خیراتي پیسو تکیه کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه له پاکستاني مدرسو سره داخلي او بهرني مالي مرستو ته ځانګړې شوې. د 2014 کال د ډسمبر پر 14 نیټه چې کل په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسوال برید وسو، نو حکومت د مدرسو خواته جدي پام واړوي چې مهمه نقطه د مدرسو مالی سرچینې معلومول وي. په دې لړ کې د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان حکومت په ډاګه کړل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې راځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. په اسلام آباد کې نامتو سیاستوال هاشم بابر په دې اړه وایي چې پاکستانی مدرسې له هیواد دننه او بهر پیسې ترلاسه کوي.
کومې مدرسې چې رجستر شوې دي او هغه مدرسې چې زموږ نظر نه هم شاته دي، دا مدرسې خو داسې مدرسې دي چې دوی له چې کوم فنډونه راځي د بهرو ملکونو نه او پاکستان کې د دننه د بعضې سیاسي ګوندونو نه او غیر سیاسي ګوندونو نه هغه خو دومره ډېر زیات فنډونه دي چې د هغې خو سرکار فو سوچ هم نشي کولی چې دومره فنډونه به مدرسې له ورکړي. دا فنډونه چې کوم دی دا راځي د ډېرو عربو ملکونو نه چې هغې پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنډونه ورلېږي چې د هغې تړون دی شدت پسند سره. دا فنډونه بعضې د عربو بعضې حکومتونه هم داسې دي چې د هغې پشتپناهي کېږي او دا حکومتونو نه هم ورته راځي. پیټرو ډالرز بل بلا ډېر راځي او پاکستان کې دننه چې کوم دی داسې مدرسې شته. لشکر طیبه مثال واخلي، په خپله باندې هغه نن سبا دومره محکمه شوې ده، دومره طاقتوره شوې ده چې القاعده د هغې په وړاندې چې کوم دی هغه کمزوري ښکاري.
د پاکستان د حکومت یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده په جنوري میاشت کې پر سعودي عرب تور پورې کړ چې په اسلامي نړۍ کې د خپلې مفکورې پراخولو لپاره بې ثباتي رامنځته کوي او په دې لړ کې مدرسو ته پیسې ورکوي. تر دې وروسته د پاکستان حکومت هم په رسمي توګه ومنل چې د سعودي حکومت لخوا پاکستاني مدرسو ته پیسې ورکول کیږي. دینی عالم او د یو مدرسې ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واسطي دا مني چې د بهر هیوادونو خلک له پاکستاني مدرسو سره مرسته کوي چې یو شمیر د مسلک او فکر پر بنیاد وي.
موږ خلک زموږ دوستان دي اگر سعودي عرب لولار سي نو حالت خلک ورسره تعاون کوي. داغه ځای خلک برتانیې لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي. امریکای لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي. هغه کې د خپل مکتبې فکر خلک مثلا کوم څوک چې سعودي لذي هغه سلفیان دي نو په هغه کې دا تر سلفیان مانداران وي چې هغه دا غواړي چې د سلفیانو ترویج وکړي نو هغه ورسره تعاون کوي. یا په بل ځای کې د نورو فکرونو خلک وي نو هغه ورسره د دغه خپل فکر د خلکو سره مالی تعاون کوي او غواړي دا چې دا و اشاعت وشي. خو په حکومتي سطح باندې دغه سایز ما په معلوماتو کې نشته او تر اوسه پورې چې کوم شپږ اته لس کسان زه پزنم چې هغه باقاعده دغه کار کوي او په ډېر لوی سطح کوي لاغو زما د دښي اعتراف اورېدلی نه دی.
د سعودي حکومت لخوا له پاکستاني مدرسو سره د مالی مرستو په اړه د پاکستان د حکومت په جواب کې په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفیر وویل چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت لخوا تر تصدیق وروسته دوی له مدرسو سره مالی مرستې کوي چې په دې باندې د پاکستان حکومت خبر دی او هغه په دې جریان کې موجود دی. د بهر هیوادونو د حکومتونو لخوا له پاکستاني مدرسو سره د مرستو په اړه چې مکله په کراچي ښار کې د دارالخير په نامه د یوې مدرسې لویاند احمد الرحمن څخه وپوښتل نو نموړي ویل چې له بهر پیسې ورته راځي خو حکومتونه پیسې نه ورکوي.
دې مدارسو ته مرستې چې کوم دي هغه په دې کې به شک نه چې د بهر نه به هم خلک پیسې را لیږي، لیکن د مدارسو ته بهر نه را لیږلو مقصد دا دی چې د دین سره همدردي لرلو والا او د دین معنی په لارل کې سرون کې خلک چې کوم دي بهر ملکونو کې چې کوم دي هغه یا خپل زکات او صدقات راوباسي نو هغه دي مدارس ته مختلف مدارس سره لګي. باقی دا مدارس چې کوم موجود دي مثال زمونږ مدرسه ده، هغه مدرسه کې بل یو کس راشي هغه 100 روپے چا راکړي چا 500 روپے چا 100 روپے راکړي، لیکن الحمدلله په اقتی باندې دا مدارس چلیږي.
په پاکستان کې مدرسو ته له خلیجی هیوادونو څخه د مالی مرستو پخلی یو شمیر مدرسې په داسې حال کې کوي چې حکومت ورڅخه د حساب کتاب او شفافیت غوښتنه کوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته هر ډول اسانتیاوي په وړیا توګه ورکوي.
زموږ ټول تعلیم مفر کو، فیس نشته، کتابونه مونږه سپلای کوو، دا و روټین امراض چې دي هغه لپاره علاج انتظام هم کوو. کوم وخت چې پیچیده مرض ده نو هغه ته کور ته لیږو.
په پاکستان کې د مدارسو زیاتره بورډونه زده کوونکو ته وړیا زده کړې او د خوراک تشاک او استوګنی اسانتیاوي ورکوي. خو د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه محمد افضل حیدری بیا وایي چې دوی له خلکو څخه د خمس او زکات د پیسو ترڅنګ له زده کوونکو فیس هم اخلي.
ہمارے شیعہ مدارس کا جو نظام ہے وہ خمس اور زکات کے اوپر قائم ہے.
زموج دا شیعہ مدرسو نظام پر خمس او زکات ولار دی. خلق خپل واجبات ادا کوي چې په شرعي توګه پر دوی لازم وي. موږ لزدکونکو آزموینه اخلو او پر دوی مفیس شي دی چې موږ خپل لګښتونه په پوره کوو. موږ ته په پاکستان کې دننه خلق پیسې راکوي او زموج مدرسې له بهرنیو هیوادونو هیڅ پیسې نه اخلي.
ہمارے مدارس کسی ملک سے کوئی فنڈ نہیں ہے.
په پاکستان کې ځینې مدرسې خپل جایدادونه او کاروبارونه هم لري چې لاسته راوړونکي پیسې د خپل اسانتیاو لپاره کاروي. له دا ډول مدرسو څخه یوه مدرسه د کراچي د جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د 9 هیوادونو څخه باندې 15,000 زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند محمد جاوید وایي چې ځینې زده کوونکي هم پیسې ورکوي.
زمونږه مدرسه کې د کیسه طلبه دي چې یو اوري چې خپل اکسپنسز خپل اخراجات چې کوم دي هغه خپل برداشت کوي. هغه د میاشتې 3,000 دي او تقریبا 1,000 روپے کی سہو جمع کی. اگر کی غیر ملکی طلبہ بھی زیادہ کی خصوصا پاکستانی طلبہ ہم دغه شہو در خپل خرچہ پر خپل برداشت کی او بل طلبہ غری گل کی سنا کم لگا او خپل خرچہ نشی برداشت کرے او سره ادارہ تعاون کی نو اخر طلبہ خوراک سٹاپ او تعلیمی خرچہ میڈیکل سسمر خرچہ دغه بخاده اداره برداشت کی او اداره بخاده غو مهانش کالرشپ ورته جیب خرچو بیا موږ دا سوچو کو زمونږ ادارې کوم مینجمنٹ کې شوی دا کوم دا چندو کې خلکو ته محتاج نه یو خود کفیل یو اوس زمونږ ادارې کوم دا زمونږ دغه کې باغه خپل مارکیټونه دي خپل دکانونه دي خپل ګوډاونونه دي خپل رستورانت دي دغه یا مدرسه دي هغه یې خپل کوم دغه دي هغه موږ په طلبه مولا کو موږ دا خو نه وایو چې موږ هغه بالکل خود کفیل کړی یو خو دا نه لکه سهار تک لکه تکلیف موږ راوي شي بس چې څنګه هغه د خلکو نشته
نوموړي زیاتوي چې یو شمېر عام کسان هم چندې ورکوي او مالی مرستې کوي خو ځینې لویرې د وصولي رسیدونه نه اخلي
زمونږ د ډارګې غټه اجازه ده الیس خبر مې مشهور ده دا ټول په ډونیشن چلیږي او ډونیشن هم هغه ډونیشن چې کوم عام خلک دي عام عوام ورکوي سرکار له موږ ته قطعا یو پیسې نه ملایږي یا بیرونی ممالک چې کوم خلک نن سبا الزام لګي چې بیرونی ممالک یا اسلامي ملکونه تعاون ورکوي یو پیسې حرام یو پیسې نه ورکوي او موږ به کهیل څوک راکوي که نه هغې نه انکار هم نه کوو موږ ورته وایو چې راشي ورکوي ځکه زموږ ضروریات ډېر زیات دي خو چا راکړي نه دي دا اوسه پورې عام خلک ډونیشن ورکوي او هغه دغه کوي هغه وایي بل لکه زموږ دغه دی ورکړه ډېر خلک وکي داسې هغې نه بخاده موږ رسید ورکول غواړو هغه رسید هم نه لري هغه وایي بل رسید راکوي رسید ځکه نه لري هغه وایي لکه نن سبا چې کوم مدارس باندې الزامات لګي کومه پروپیګنډا کېږي د هغې د وجې نه هغوی یېرېږي خلک
دا خیبر پښتونخوا په سوابی ضلع کې هم دوه لوی مشهور مدرسې دي چې ځای خلک ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي په دغه کې یو د اشاعت التوحید و سنت په نامه مدرسه ده چې هم خلک د پنجپیر مدرسه ورته وایي د دې مدرسې ناظم وقار الله وایي چې خپل له خلکو چندا نه غواړي خو که خلک یې ورکوي نو بیا یې ورسخه قبلوي موږ لا
ترمنه په داسې مشي څه بوله چې موږ کنه چندا وختي بلکې موږ وو چې خپل الله دې دین ذاته چیراری امداد وکړو الله دې ولا اجر ورکړي نور زمونږ چانه چاند نه غواړو او نو مشرانو وخته ده ځکه دا مدرسه زمونږ استادان مشران زمونږ مولانا کوي چې اوی چې تاسو د الله دې خدمت وکړو الله دې چې تاسو دې دوري ما خدای نور خلکو به شان چې وي خلکو نه چان دې غواړي مدرسې ته چاند راکړه الحمدلله زمونږ چانه غواړو نه هر ان زمونږ خپل ملګری چې کوم دې جماعتي اوای چې کوم انده کې مرسته کوي هغه نه اخلي او نو مرګره نه اخلي هم مسلمانان هم الله دې ولا اجر ورکړي چې کوم انده کې مدرسه سره هغه نه مونږ غواړو نه خو بس خپله مدرسه سره دې محبت کوي
بلخوا په دې ضلع کې یوه بله مدرسه هم سات چې مظهر العلوم ډاګۍ نومیږي او عام خلک ورته د شاه منصور مدرسه وایي د دې مدرسې مرستیال مشر اشفاق الله جان وایي چې مدرسه د خپلې کورنۍ په مرسته چلوي خو ځینې خلک چنده هم ورکوي
د ټول نه سیوا کنټریبیوشن چې دی هغه هم ورکو او بل زما د والد څخه دوستان زموږ کوم مرګري چې نو هغه کله نه دی خو لکه موږ داسې سره پر څنګه نشي چې موږ خلکو نه مټای چې ګرځو خلکو نه چندې شاګردان چې کوم چې کوم هغه د سټوډنټان اغي لکه مته چې خپل کم دا غي نږدې خلک یې مته چې اغي خپل او درمدا چې دومره ډول مدرسه راځي لکه دا هغه یو پړې صحیح ځای کې پیسې ورکول غواړي چې په غلط کار کې استعمال نشي غلط ځای کې استعمال نشي دا الله درضا لپاره استعمال شي نو هغه که څوک هغه ته اپروچ کوي نو مته چې هغه ورکړي
د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې ځینې لوی مدرسې هم ستا چې د یوې میاشتې لګښت لکونه روپۍ کیږي پاکوړه خټکی د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وای چی حکومتونه مالی مرسته نور سره کوي بلکې دا مخلګو په مرسته چلوي
دا د عوامو په امداد د چلیږي په دې کې د حکومتونو هیڅ څنګه اخیسته دا او نه په کې اخلي نه مخکې تاون کړل او تاون کړي زمونږ هوځي دا کال بجټ هغه 3 کروڑ روپیا د تعمیراتو نه علاوه
د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د لال مسجد یا سر جماعت امام خطیب مولانا عبدالعزیز وای چی د دې تر تنظیم لاندې دیرش مدرسې کار کوي او دا ټوله د عام خلکو په مرسته چلوي
جو دیندار دین دوست حضرات ہیں ان کے تعاون سے چلتا ہے
زموږ مدرسې د دیندار خلکو په مرسته چلیږي او د میشتې څه باندې 2 کروڑا یا 125 لک روپۍ لګښت لري راځي
خودی هر څه د پکتو سر بیا هم حکومت او د تعلیمي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې یو شمیر مدرسو ته له خلیجی هیوادونو مرستې راځي د تعلیمي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې پاکستانی مدرسو ته حکومتونه او عام کسان په بیلابیلو نمونه پیسې ورکوي
کوم فوندونه راځي خارج نه مطلب د لکه خلکو طرف نه
لا دارو طرف نه مختلف او چاته زکات پونم چاته خیرات پونم چاته صدقه پونم چاته سپونم مطلب د ایران نه سعودي نه د مشرق وسط نور ملکات دي کم دي د خاص کر عربو هیوادونو دي دا ورته ورکي نور نور هغه کوي مطلب دا لکه په یو شان ان جی او هم دی په یو بل شان باندې یو هغه هم دی او یو بل غټ پرابلم دی دغه هم د پرابلم مې ورته وایي لا سهولت ورته وایي دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کمی دي دا ډېرې غریبې دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي دوی جنت ګټل غواړي دوی ډوډۍ هم غواړي دوی جامې هم غواړي او سرپوټنه هم غواړي او دې کې هغه ټول شی نشته
په پا پاکستان کې په عامه توګه په مدرسو کې د زده کوونکو زیاته برخه له غریب او بې وزله کورنیو سره اړه لري چې دلته هر څه په وړیا توګه ترلاسه کوي خو په دا ورسته کې حکومت په مدرسو کې د شفافیت راوستلو لپاره پرګامونو پورته کولو لاس پوري کړی دی مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره و په راتلونکي خبرونه کې په واوري چې پاکستانی مدرسو د سختې ریزي او فقواریت په وده کې څرور لوبولې دي او کنه تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر لوی څښتن سپارم خوشاله ژوند ولرئ
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورزو لمشال رادیو واوري
باختر